د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې ستاسو د ورکوښو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړو، او ستاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې را لېږي تاسو ته خبرو کړو، تر څو ستاسو ورکسوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ ستاسو همکاري ته هم اړتیا لرو. هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړه توګه راولېږي، لکه څرنګه چې مې په خوا هم د یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره، او بل د ورکسوي کس عمر یا سن، کوم نشانه، او بل دا چې څومره وخت کېږي چې ورکسوي دی، یاد کړئ. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړه توګه موږ ته راونه لېږي، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکوښو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړه توګه ثبت او موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلټه کې و. نو که چیرې باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامې د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
د ګران اوریدونکو محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې هیله چې دغه پیدا شوي کس خپلوان د ده سره اړیکې ونیسي او د خپل ورک شوي عزیز سره یو ځای سي. را به سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې، او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم. سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه. دا د مدور استاد درې مشتي مخ کې زما ګران ماما نواب جان درکښو د پتنی فری جامي دی او پخپوي سفلي دی یو څو ناس ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه هم دردي د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال شماري ورته وايي معلوماتي اتصالات 0 55 40 یعنی 0 8 5 5 5 3 5 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایم 0 58 903 904 یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4 روسی کی ورتا روشن نمبر وایم 0 98 95 84 0 9 3 5 8 4 8 5 0 9 4 4 1 افغان نمبر 0 9 4 4 1 روشن رور په دې هله چې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نومه یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخیل ده، دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال دي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، قرآن شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم: 0023 1 0 3 4 9 2. شمیره بیا تکرارم: 0023 1 0 3 4 9 2.
سلامونه، زما یو خوری دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم: 0 0 3 9 0 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکرارم: 0 0 3 9 0 4 4 9 9 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قریا سدلان د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالی څخه آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ولات لري دی دره کې نست. نور الله نومیږي، د پلار نوم میراجانه کا، او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه، بلای نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره. یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي، بل اخلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم، حالت مې پیدا نه کړي، امکان لري دا خلګ خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره دی او ما ته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا: 0 8 اویا 1 0 3 4 5 8. شماره یو ور بیا: 0 8 اویا 1 0 3 4 5 8. او د نورلان شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده د میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې و د لاس باندې کشنی کشنی غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلانو شانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کاله اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکسر فکریا زما یو خوریې بیا چې میاشتې مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره که دي نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته کورنۍ ډېره خوښینه ده نوی روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0000 5512 شمېره بیا تکراروم 0000 5512 یعنی چې 3 + 5 = 2
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی دوش کال مشکل ادا رکھے چا زنگ رات ہوئی پنامد اختر محمد مخدوم چا زنگ وئی شدا سڑی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اطلاع شماره ده 0000 5312 شماره زل بیا وایم 0000 5312 او بله شماره ده 0000 5312 شمارا بیا وایم 0000 5312 مننه خیر دې سي د ازادي ټول کارکونکو څخه مننه کوم نو بیا هم که چیرې زما دغه شاخ راستري حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه نشه زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا د زنګ وي څه معلومات شوی دي
معلومات
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورک شوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک شوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0000 5012 شمیره زل بیا تکراروم 0000 5012
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې په لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووایي: 0 اووه 0 اووه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نمی زار جان او کا هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دې زماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی: 0 اووه سوه 4 اویا 3 سوه 6 پتو 8 سوه 2 نوي. بلاش میرا دا 0 اووه سوه 6 پتو 8 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده در ټول درنو او کډرمو نړیوال کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لم چې ټول برکرو خوش خوش چاله د اختر محمد خادم مد هلمند دولت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پراه ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادربیشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اووه 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اووه 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اووه 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمېره: 0 اووه 0 8 4 6 4 3 0. 0 اووه 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له او دغشان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو له هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال ارامه به اوسېږئ او تر دا مهاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم یوریا سانیتي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زمونږ هم دغشان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري دا شل ورځې کې نظر کښوي دي کله معلومات یې یا چالي دي منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیر وړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ دیتا اخیری کی نوی شمیره یو ځل بیا وایم پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کی صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا پر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم پر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ دی ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا نکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی پیرو سلور ورځو رہی سی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کی د خپل واده په ورځ نادر کشوی دی دونی وړه دا دغه هلک لکس ذهنی توازن ستونزې لري ذهنی توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوی دی سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 102 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د ترځو چې د څلور کال کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پر تن دی کہ ہر چاہتا پہ دیاڑا معلومات ہی یہی پیدا کرے اور سرائی اس دارہ کی لری پتی شمارو مونگ پہ زنگ ہوئے شمارا ورطوائی ماری با شمارا دا واتس اپ پی پہ حال 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3 بلا اتصال شمارا دا 0 8 0 8 9 2 یعنی 0 8 1 1 4 9 پدې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 15 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221211415
آزادی میلمه.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت به باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. اده پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې مانه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي، زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارل وزارت ته لاړ شم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چبال وزارت ته، هغې شرفمندانانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دی هلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي، هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزر نه، وکیل دې گزر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم عمر ته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه ده راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه وي، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف کړو. دلته سبا یو ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختنه کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطو، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا هغوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، هغه دغه اولادونه هم رواني کېږي او کورنۍ به هم رواني کېږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه وي، هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه د هغې حقوق ته نشي کولی، اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لوړ دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاږه واږه روان اوسېږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چا ته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نه شم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کېږي. موږ د دوایي پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویشي یا باید خارج ته وي ورسي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بې دوایي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو. چې اقتصاد د قوینه هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې. ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې، خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور، یو کارمند د هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې، یو دشته کې، یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي. بل خواسته قناعت نشته اصلا اوس هدی اخل زمانه یادیږي زه اوس خپل د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سو یو کال کې څلور میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په څوارلس سو دوم کال کې موږ ته وایي چې تاسې اووه میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا زمونږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي موږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپل تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه پارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانس دي ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پلوټال لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دین باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه موږ نه کو چې موږ وو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر موږ نه کو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو دې زموږ مشران دي موږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زموږ خپل حق ده چې زموږ امانت پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ترا کړی شي نور موږ نه هیڅ څه مشکل لرو دولت نم شکایت نه کوو امارت اسلامي نم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سه پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو په فرمانه مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه ازا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري، نو اکثریت یې درته پنځوس فیصده پنځه قوطې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخې دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسې ویډیوګانې غواړئ بیا به زه درته ولېږم. ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي، ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده، هغه بیا مستی خرڅوي بیا شړومبی کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه مورته ناستې، د هغې جنجال مور په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې د دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیرېږو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یو ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته، نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچۍ غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده. دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغییر داود خان را پدی خوول زخ پله پدی نظامو کې مله دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه باندې اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته را، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغلته به بودیجه باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې ورخرج به مو کو، بودیجه به منظور شله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو، ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کې له جهان سره، د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالی کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده، ولې برعکس ده او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکول کې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کیږي، دا یو فرهنګ دی د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي، روژه هم په پیسو کیږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا باندې څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور بنو الله ته سوال کو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي، او اوس بیا مرته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور بنو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज د وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي ملمه
مبارک جی دسایس سجل بل بیک ماشل خال دل ور پر زنک دان یسیدی داد ٹک دی کدی سٹوری داس مان یسیدی بیک ماشل خال دل ور پر زنک دان یسیدی داد ٹک دی کدی سٹوری داس مان یسیدی رنگی برا پر مختز پسایا وان یسیدی داد ٹک دی کدی سٹوری داس مان بار بچ تاثر دپا سبھان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری داس مان یسیدی نند گا پور مخدز پسا یوان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری داس مان
سفلا چی جام جام خدای دی را پخرا تم یوا کتل مدام سید خالق کرم پدی دن خاجه تو کل می پر مولا سادی کم یا علاج وزول تجیل زمه همیشه دعا و سلام لا مراسط کرم را پلاس جام جام خدای دی را پخلاس اندیوا کتر مدار